دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 3 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو سربیره مطبوعاتو ته کتنه لرو، ورسره سیمیز او نړیوال راپورونو ته مهم په دې خبرونه کې ځای ورکړی دی. خو تر هر څه وړاندې به وار مجید بابر ته ورکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په سر د سیاسي کارکونکو د وجلو شمیره 22 ته ورسیده. د خیبر پښتونخوا په حکومت کې اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوری اتحاد په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولې دي. په امریکا کې د ترهګرۍ په تور یو کس د پولیسو لخوا وجل شوی دی. اوست مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ابټاباد په دمتور یونین کونسل کې د مسلم لیگ نواز او هو تحریک انصاف ګوند د کارکونکو ترمنځ د بلدیتي ټاکنو په سر یو خطه کې د تحریک انصاف درې کارکونکي وجل شوي او دوه نور شوبل دي. د پولیسو چارواکو تیر ماښام مشال ایډیو ته د پیښې په اړه ویلي دي چې په یاد سیمه کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس سجاد په بلدیتي ټاکنو کې د بایللو وروستو د تحریک انصاف په کارکونکو ډزې وکړې. د دغو دریو سیاسي کارکونکو د وجنې سره په یاد صوبه کې د بلدیتي ټاکنو په سر د وجنو شمیره 22 ته ورسیده. په صوبه کې د ټاکنو پر مهال له خراب امنیتي حالاتو تورونه الیکشن کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په یو بل لګوي. خو بې طرفه څېړونکي وایي چې په صوبه کې د امن امان ساتلو ذمواري د صوبایي حکومت ده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د 10 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي. تیر ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه وویل،
پاکستان تحریک انصاف یو سیاسی جماعت دی. دا هغی کارکنانو ډیر ناروا کار کړ، ناوړه کاری کړی دی. هغی په دې ده چې ولس له اداره حق ورکړی وي چې هغی په آزادانه رایه د ټاکنې کړی وي. هغی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه تور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
په پیښور پریس کلب کې د عوامي جمهوري اتحاد مشر او په صوبایي کابینه کې سینیر وزیر شهرام ترکی خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دغو درغلو نوټس واخلي او چې کومو ضلعو کې درغلی شوي دي د هغې نتیجې کله دم وګرځوي او بیا ټاکنې وکړي. بلخوا تېره ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور وي چې په دغو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلی کړی دي، نو د دوی ګوند دوباره ټاکنو لپاره تیار دی. د بشری حقوقو څارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سانګي څارونکو هیتربار په بلخ کې د یو مرستندوی غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وباله. د پیپل ان نیډ په نامه د دغه ادارې کارکونکو وړه مشپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شول. هیتربار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگي جرم نوم ورکوي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
there would have to be a full investigation to determine it, but
دا وای په دې اړه باید بشپړ څېړنه وشي چې دا معلومه کړي. خو کدا په ولسی وګړو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جرم وي. په قربانیانو کې د یوې خدي په ګډون 15 تنه د دې ادارې کارکونکو، دوه ډرایوران او دوه ساتونکو دي. تر دې دمه د دې پیښې پړه چاپغاړه نه ده اخیستې. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیس موند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به په پرمختیايي چارو ولګيږي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
برتانیا یو د افغانستان سره ستره مرسته کوونکی هیواد دی. د امریکایي ښار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډزو وشتې وجلې دی. دا کس تېره ورځ وختي د دغه ښار په روز لینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي 26 کلن اوسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووجل شو چې کله یې چاقو په لاس د اف بی آی په یو کارکونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړو. پولیس زیاتوي دوی یوه ویډیو لري چې پکې ښکاري اوسامه رحیم د دغو امنیتي چارواکو په لور ورځي او هغوی ترې وروستو کېږي. خو د اوسامه رحیم ورور ایمان رحیم په سان فرانسیسکو ښار کې د جماعت امام دی. په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې پولیسو هغه وخت د ورور د شانه ویشته چې د خپل کار ځای ته د تلو لپاره په یو بس سټاپ ولاړو او په ټلیفون یې خپل پلار سره خبرې کولې. د دغې پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د راپورونو له مخه لږ تر لږه څلیر عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بس چې په یوه غریده لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي هم دي. یو ځایي چارواکي ویلي دي چې زخمیان د نږدې یو خارګوټي چالوس روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرچ د کسپین له سمندرګي سره چې ډېر سیلانیان وردي خلوی. ایران د ټرافیکي وضعیت په لړ کې ډیره خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال له 13,000 زیات کسان په دې هیواد کې په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې یورپي پارلیمنت د ماسکو لخوا د یورپي یونین یو کم نوي سیاستوال روسته له داخلېدو نه د منع کولو په ځواب کې د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د یورپي پارلیمنت مشر مارټن شولز تېره ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او ویل چې روسي چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني ذمهوارو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړې او هم په دې کې پاتې راغلی چې په نښه شوو کسانو ته د دفاع حق ورکړي او یا اجازت ورکړي چې خپله دعوه پر مخ یوسي. شولز وویل دې ته په پام سره چې له تور لیست خبر افراد لیدر نشي یورپی پارلیمنت بل خپل دفترونو ته د روس د سفیر ولادیمیر شیروف او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو د لاسرسي په برخه کې به محدودیتونه ورکړي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د بلدیاتي ټاکنو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن صوبایي ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. د صوبایي حکومت د ائتلافي ګوند جماعت اسلامي یو مشر په دې اړه وایي
هغې ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و په کار، خو دا کار هم هغې کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغې لپاره استعمال شوی دی.
په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي که څه هم ځینې قوتونه د قانونو ترمنځ د بیلتون هڅه کوي، خو په دې صوبه کې د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. په دې اړه د سیمیز چارو یو ځای کارپوه وایي
د بلوڅ پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړ دی، پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوڅ خپل په خبره پروت دی.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په مساخیل ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي چې د دیر شو مړي په جنگي میدان کې پراته دي. د خوست والی په دې اړه وایي
دا خلک خارجي اتباع دي او فرض صلیبي خپل هیوادونه ته رسي.
پر دې سربېره په روانه ګړۍ کې درته یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د دې ترڅنګ که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او اوس راځو لومړی راپور ته. پر مازیګر د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د پولیس چارواکو په وینا د درو واړو وژل شوو کسانو اړه د پاکستان تحریک انصاف سره ده او دا کسان د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې په ډزو وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ځلان یوسف زیره کوي.
د ایبټ آباد په فوارا چوک کې 13 ورځ مازیګر د ډزو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف درې کارکنان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پیښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو قراقرم هایوې باندې مړی کېښودل. په پیښه کې د ککړو کسانو زر تر زره د گرفتارۍ مطالبه وکړه او لوی سړک یې تر دوو غنټو پورې بند وساتلو. د پولیس تر مخه د دمتور یونین کونسل څخه بلدیتي ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سجاد ملګرو د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو ډزې کړې دي. د سیمې ډی ایس پی عزیز افریدی د احتجاجي مظاهره پر ځای رسنیو سره خبرو کې وویل چې پیښه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره عملیات پیل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د پیښې غندنه کړې ده او له پولیس څخه غوښتنه کړې ده چې پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي شي. یاد دی وی چې له دې پیښې وړاندې هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بلدیاتي ټاکنو په تاوتریخوالي کې 13 کسان وژل شوي دي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې د دیرشم مئی تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن تحریک انصاف ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. په دې لړ کې پرون په صوبایي حکومت کې شریک واکمن ګوندونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد وایي چې دا ټاکنې د یوه مخصوص ګوند په ګټه تمامې شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې له سره دې ټاکنې وسي. نور تفصیل پېښور د خالد خان په راپور کې واوري.
دا جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د نه پورز پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبريالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دیرشم مئی په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولې دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور، نوخار، مردان، ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چېرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوي دي.
پاکستان تحریک انصاف یو جماعت دی، سیاسی جماعت دی او دا هغه کارکنانو ډیر ناروا کار کړ، ناوړه کار کړی دی. هغه په دې د دې چې ولس له اداره حق ورکړی وي چې هغه په آزادانه رایه د ټاکنې کړی وي، هغه په هغه باندې په غلطه طریقه مجرمانه تور په هغه باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغه باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوریت اتحاد مشر شارام ترکه په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په محل وویل چې ثواب ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د هغوی ګوند به د دیرشم مئی ټاکنو کې د درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن د دې خبرې مونږ اپیل کوو چې دې نوټس واخلي او په دې معنی دا ریزلت کله دم قرار کی چې کوم ځای کې دانلی شوی دا ری پولنګ تلړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کول، الیکشن کې ریګینګ کېدل، پاغي معنی قانوني کاروایی کېدل، دا ر الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پیښور کې د جماعت اسلامي ضلعي امیر صابر حسین اوان دا پیښور پټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویل دی چې پټاکنو کې د ټګې او درغلې د پاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې و. خو بیا د جماعت اسلامی امیر پروفیسر ابراهیم وای پکار دا چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام وکړي.
یعنی د صوبایي حکومت خو دا زپ دې باندې افسوس وایما چې صوبایي حکومت د صوبې پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړي دي. هغه ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه پکار، خدا کاروم هغه کړي دي چې پولیس بډې روزاینو کې هغه د پر استعمال شوې دي.
دا یادونه ده چې دیرشم مئی نه پس په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پېښور پریس کلب مخې ته د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلي پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي او په پریس کلب کې د خبري غونډو لړۍ روانه ده. حکومتي او د حکومت مخالف ګوندونو امیدواران او غړي په ټاکنو کې د درغلي تورونه لګوي او له ځان سره د ثبوت په توګه د ووټونو پرچی او مهرونه هم راوړي. زموږ خبريال ځلاند یوسفزی د پېښور پریس کلب د سترګو لیدلې حال راکوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
په دیرشم مئی تر سره شوی د خیبر پختونخوا بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره روانې دي چې پکې د حکومت مخالف ګوندونو سره سره د حکومتي ګوندونو امیدواران او کارکنان هم مظاهره کوي. د ګل او نهي پرواز یوازې په پیښور پریس کلب کې بلدیاتی ټاکنو کې د درغلې پر ضد 25 پریس کانفرنس او د پریس کلب مخې ته لسو څخه زیاتې احتجاجي مظاهره وشوه. یو احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتی ټاکنو امیدوار نور محمد مشال ریڈیو ته ویل
یو سی 55 مریم زئی ز د ډیسټریک کومیدوار ما الیکشن ما ګټلې د شپې 2 بجې ما ته اطلاع را لرا مونږ میټایانی ویشلې پرون مال اطلاع را لچې ته الیکشن به للې ما ته نه پارم 13 را کړې دې ما ته چې دا به ته صفا در کوم زما ایجنټ ته ویلې کنا زما ایجنټ ته چې دا به ته صفا ملاویږي زما ایجنټ په دغه سیز واپس کړې دې نه راغنه لیکلې غستې نه ولته لیکل ور کړې دې
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د پېښور هریانا یونین کونسل څخه د ټاون ممبر لپاره امیدوار جمال وینا ده چې په ټاکنو کې په غټه کچه درغلي شوې ده چې ذمېداري د انتظامیه په غاړه ده
زمون په ناسا په پایان په وومن پولینګ سټیشن باندې الیکشن تقریبا بند پاتې شوی دی په چولی تقریبا بند پاتې شوی دی په هریانا پایان باندې چې کومه بدماشي شوې ده جالي اوټونه چې کومه نه پول شوې دي او نو دا 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 بدماشي او ټول وجه سوا د ټول وجه د الیکشن کمیشن نه اهلی بد انتظامی او دا غي د سکیورټی ناقص انتظامات چې پولیس باید ټرافیک پولیس له چکم نه نو لږی ورکړو او هغه حکومت هغه عوام ایس کنټرول کولی نشو ګرمي وا ډیر زیات بد انتظامی وا
په یو بل احتجاجي مظاهره کې ګډون لرون کې یو کس چې په دې بلدیاتی ټاکنو کې خپل سوکې هم ګټلې ده وای چې د بری باوجود هم دې لټاکنو څخه مطمئن نه دی
زما شیرشانوم ده وارد 265 نه مې الیکشن ګټلې ده خو جرنل کونسل خو داندلی شوی دا غلط شوی دا الیکشن ټیک نه شوی داندلی دا شوی چې بیلټ پیپر بار راویستې شوی دی استعمال شوی دی او بیا اخره کې داسې کار وشو چې بکسې کې خو شو په یو کمره کې تعلق لري شوی او ټول خلک یې بار کوي آرمی والا برازي الابا چې دینو کاونټینګ کیږي هغه نه بعد دوه کسان ور سره دغه دغه د ټول کله د خبرې غواړي او دوه کسان سره دنه کیناس هغه کمره کې شاته کړکی و پاغه باندې هغه راغلی دی ووټډ وستې شوی دی او نور ووټډ بګیا چورې شوی دی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک رسنیو ته په خپل یو بیان کې ویلي دي چې رڼې ټاکنې کول د الیکشن کمیشن ځمېداري ده بلخوا الیکشن کمیشن د سلو څخه زیاتو پولینګ سټیشنو باندې د بیا ټاکنو احکامات جاری کړي دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې کچره الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې بیا لسره کول غواړي نو دوی ورته تیار دي زلان یوسفزای مشال رادیو پېښور
زموږ غله مشال رادیو څخه ورې د خیبر پښتونخوا په بنو کرک او زلال کې مروت کې تر بلدیاتی ټاکنو وروسته ځینې غیر سرکاري نتایج مخې ته راغلي خو ډېرې لا پاتې دي په دې سیمو کې د ځینو یونین کونسلونو نتایج متنازع ګرځول سوي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخې ته نه راځي او وخت په وخت بدلیږي عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي
په بنو کې ټول یو کم 50 یونین کونسلو کې به یو کم 50 ذیلي او یو کم 50 تحصیل کونسلران منتخب کیږي مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمله پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه تر لسه شوې نتیجو تر مخه بنو کې یو کم 50 یونین کونسلو کې د 20 یونین کونسلو نتایج مخه تر راغلي چې په ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډلا په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی یعنی جمعیت علما اسلام فیډل نونس پاکستان تحریک انصاف دولس آزاد و پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو عوامي نېشنل ګوند دوا او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ تر لاسه کړي دغه شان بنو کې په یو کم 50 یونین کونسلو کې د سلويخ تحصیل کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علما اسلام په دویم نمبر دی د الیکشن کمیشن عمله تر مخه بنو کې او ځلی کونسلو نتایج ځنډول شوی چې متنازع ګرځول شوی دی او بنو کې د بلدیاتی انتخاباتو تر سره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخې ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کې سونه درج کوي دغه شان ضلع لکی مروت کې درې دش یونین کونسلو کې به درې دش ذیلي او درې دش تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرل کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت درې دش ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډل اتلس پاکستان تحریک انصاف سلور پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو 200 ګټلې دي د ټول ټاکنو عمله تر مخه د غلطه درې ذیلي کونسلرانو نتایج ځنډول شوی چې متنازع ګرځول شوی دی او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علماء اسلام فیډلا په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی. هم دغه شان کرک ضلع کې به هم 21 ذیلي او 21 تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټولټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي، چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي ښودل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. که څه هم د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخابات سرکاري نتیجې به پر 9 جون اعلانېږي، خو غیر حتمي نتیجې هم را روانې دي او ګټونکي کاندیدان خپله کامیابي لمانځي. په ګټونکو کاندیدانو کې یو شمېر زنانه هم دي او دوی خوشحاله دي چې د څه لپاره یې ووټونه اخیستي، اوس به د همهغه مقصد لپاره کار کوي. رابعه کرم خان په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
صدف افتخار چې د چارسدې ترناب کلی سره تعلق لري، د خپل کلی نه کونسلر منتخب شوی دا وایي چې خپل هم تعلیم یافته ده او په ایجنډا یې وړومبی نمبر د جنکو تعلیم دی.
کله زه الیکشن ته ودرېدم نو ما دې ټولو تر دې نه مخکې را ویلي دي چې زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلي کې د زنانو تعلیم عام کړم، ځکه چې زموږ په کلي کې د زنانو د تعلیم لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي، نه شوی دی، نه دا چا وهم او ګمان کې راځي. بل چې کومې زنانه زیاتره تعلیم یافته دي یا بې تعلیمه پاتې کیږي په کورونو کې، هغې د دستکاری سینٹر جوړول چې اغوی پاغه کې کینی او خپل هنر مظاهره اغوی کولی شي، مطلب چې اغوی کم ابیلیټیز پاغوی کې دي چې هغه ابیلیټیز اغوی خولی شي.
د کوزیر میدان سره تعلق لرونکي شما قاسم چې مخکې هم د خپل کلی کونسلر پاتې شوی ده او سخت کال بلا مقابله منتخب شوی ده، وایي چې د دوی په سیمه کې د زنانو بهر تلل ګران کار دی، خو د خپلې کورنۍ کومک له وجې دی یو وار بیا دا حوصله وکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دی او ویل غواړي چې خپل علاقې زنانو لپاره کار وکړي.
سیاست سره خو چونکه دلته کې حالات داسې وو چې لکه خل خپل حقوق هم نشو میلاوېدی او خپل ورځي اختیارات هم چا سره خپل نشو، لکه په خپل سر مونږ هېڅ هم نشو کولی. خو بیا ښځه زما سره خپل قانون پوره پوره مرسته وه، زه به د خپلو علاقې د خلکو لپاره او خاص کر د ښځو د خدمت لپاره زه پوره پوره کوشش کوم.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د مقامي انتخاباتو په اړه جوړ کړی شوی د قائمه کمیټې غړي راج تعریفت وایي چې په مقامي سطح د زنانو سیاست کې برخه اخیستونه به یو ښه ماحول جوړیږي. دا سمره چې به سالانه ترقیاتی پروګرام وي نو دا به مونږ ضلعو ته ورکو او دا به هم دغه خلک استعمالوي کم چې په مقامي انتخاباتو کې کامیاب شوي دي، نو د مقامي انتخابات دا منتخب غړي به ترقیاتی کارونه کوي. د فکر د په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخاباتو کې څه د پاسه په 6.5 سیټونو شاخوا 9.5 زنانو برخه اخیستې وه.
مدرسې پوسنی اصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ لمشال رادیو څخه اوري نوې اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې تاسو نن ورځ اوریدلای شئ. او سمزو د کوټې پر لور د بلوچستان په کوټه شهر کې پر مازیګر پښتون زده کوونکو په مستون کې د پښتون د ډلیزې وژنې پر ضد احتجاج وکړ. دوی پر سړکونو راووتل او د پښتون د وژونکو پر خلاف یې شعارونه ورکول. دا احتجاج د عوامي نېشنل پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن لخوا ترتیب شوی و. نور تفصیل زموږ همکار نیاز مسخیل راکوي.
د پښتنو زده کوونکو سازمان پی ایس ایف لاړخه دا احتجاجي مظاهره د کوټي له بلابلو لارو تیرېدو وروسته د کوټي پریس کلب مخې ته په غونډې بدله سوه. په دغه موقع د یاد سازمان صوبایي صدر ملک انعام کاکړ د مستونګ پیشي په لړ کې د درویش دورانی په مشهور شعر خپل وینا پیل کړه.
چین بیا سی تور پورته نصر په وینو رنگ سی، چین بیا سی تور پورته نصر په وینو رنگ سی، بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سی،
خل خدا وای چې د مستنګ واکې د مستنګ واکې ته ډېر غټ شاته په سمندر پروت دی ولې چې کله درته یو ماکوم کوم لاسونه ته په لاسونو کې سر ورکړی دی دغه په میان کې داسې یو سازش نه سره راغلی چې هغه کومونه سره وجنګي خو لیکن نن د واغیار ته دا ویام چې د پردي او شاته ولاړ دی د پښتون وینه و دونه ارزانه نه ده چې په کومه چورنګۍ ته وغواړې په هغه ځای باندې ته وینه توکې چې د فخر افغان باچا خان چې یو کارکون پر دا خاورې دومره درته یم واغیار ته دومره یم دومره وکړې چې سبا یې برداشت کړي.
د یاد سازمان پی ایس ایف صوبائی جنرل سیکرټر اخلاق بازی په مستون کې د پښتنو پر ډلیزه وزنه وویل چې دا غمناکه پیښه به پښتانه کله هم هیره نه کړي.
هغه خلکو هغه غیارو هغه دشمنانو د دې څخه ډېره ویره کوي چې دا پښتون قوم که چېرې موږ به تعلیم ترې نه کوي، که چېرې موږ به قلم ترې نه کوي، که چېرې موږ به کتاب ترې نه کوي، هغه ورځ لرې نه ده چې پر دا خطاب باندې به دغه پښتون قوم حکمراني کوي.
د دوشنبه په ورځ ناوخته د پښتنو زده کوونکو سازمان پی ایس ایف لخوا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې ترسره سوه چې په همدغه ورځ په کوټه کې د پاکستان وزیر اعظم په مسري کې ټولګوندیزه غونډه ترسره سوه چې پکې د مستونګ له خونړۍ پیښې وروسته د امنیت خوندي ساتلو پلانونه مطرح کړل سول.
زموږ غږ له مشال راډیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربېره چې په وار وار هلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې شوي دي، خو بیا هم د قانونو په حیث د پښتنو بلوچستان ترمنځ کوم شخړه نشته. دوی وایي په بلوچستان میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو دا وروستۍ پیښه هم شایي د دې قانونو د سره جنګولو یو سازش وو چې د دوی په وینا سیاسي مشرانو په یو وخت رد کړ. بریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو قومونو یعنی بلوچ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنۍ نشته. دوی وای که هر څو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو قومونو د جنگولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوچ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسې سازشونه سوي دي. د وویل
نولس سوه اویا او د اتیا چې کومه اشره وه په هغه کې هم دا کوشش وو. بیا د هغه بیا دی چې کله د افغانستان کې د روس جارحیت رالی بیا کوشش دا وسو چې مذهب پرست او د قوم پرست طبقې وجنګي، لیکن دا دواړې مرحلې ناکامه شوې. بیا کوشش دا وسو چې د مذهبي پر کواریت پر نامه د شیعه او د سنی جنگ جوړ شي، لیکن دا هم ناکامه شوه. وسی ور بیا کېدلی شي دا عزایم دا سازش وي چې پښتون کام او بلوچ کام ولکه ودرېږي دښمن خپل عزایم پوره کړي.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربېره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو شی پریکړه کړې دي.
واقعتا نم پښتونخوا پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبران وکړي، بیا د نورو پارټیانو خدای کړي جماعت علما نظریاتي او منیسټر پارټي دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هر له دې زه خدای مکه دا ښار توانین نشي. دا که واقعتا د پارټي مول دا ښار به تنمی زیات سوی وی ټول صبح کې بیا داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوچ ولس ته پېښ شوی وای. هغه په حکمت تدبر ډېر لوی زغم باندې دا واقعه کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوچ وویل په مستون کې د بیګنا پښتنو وژل دلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکامه کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې درمیان کوئی بھی جګړه نه ده.
په بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستون پیخه د پښتنو او بلوڅ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش و چې سیاسي مشرانو د دې پیخې غندنه وکړه او په ډیره خو متحده توګه یې ناکامه کړ او دا پیغام یې ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس اولس پوهېدل دي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوچ ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شی اړیکې لري. د وویل
د بلوچ پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړ دی. پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوچ خپل په خبره پروت دی. بلوچ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم ریسورسز تا کم وسایل تا هغه پښتون ته د بل څوک وړل نه سي. دغه سه بلوچ خپل ځان ته هم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس زما تیل زما کوست
سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټی هم پر خپلو ټویټر پاڼو د مستون پېښه په کلکو ټکو غندلې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په بلوچستان کې مو د پښتنو او بلوڅو ترمنځ د بیلتون پیدا کولو د هڅو په اړه د مشال راډیو د خبریال بوریوال کاکړ راپور اوریدی. د غرمې 12 بجې سوې. مجید بابر ته به وار ورکو چې د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا د ابټاباد په دمتور یونین کونسل کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکوونکو ترمنځ د بلدیت ټاکنو په سر یوه نښته کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د دغو درېو سیاسي کارکوونکو د وژنې سره په یاد سوبه کې د بلدیت ټاکنو په سر د وژنو شمېره 22 ته ورسېده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د 10 مې په بلدیت ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي. د بشری حقوقو سارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سانګي سیمونکو هی تر بار په بلخ کې د یو مرستندوی غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وبله. د دغه پیښې پراتر د دما چا په غاړه نه راغستي. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیون ډالر مصرف کړي. د امریکای خار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس پر ډډو وشتې وجلې دی. دا کس تېره ورځ وختي د خار په روز لینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته وشتل شوی دی. پولیس وایي پګویش کلن اسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووجل شو چې کله یې چاکو په لاس د FBI په یو کارکوونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړ. د راپورونو له مخې لږ تر لږه سلیری شراکي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووجل شول چې د سرلو بسې په یو غریب لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي.
دا مهم خبرونه لندز مله مشال رادیو څخه واوري دی چې مجید بابر وړاندې کوي. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال سراج زهير د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې ورته ورسو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکاره مخې ته راغی. د کومې اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبري کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د اداري په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې سرنګ هندوستان له چین سره یا کوم ملک سره تجارت کوي نو هم دغه رنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. ادارې زیاتوي چې د هندوستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس د هند وزیر اعظم د اسرائیلو دوره هم کوي. نو چې هند په دې هر څه کې آزاد دی نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. ادارې اخري کې لیکي چې د هند مشروالۍ له دې خبرې دراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشحاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دوانو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصله کول وی. نو باید چې دوانو ملکونه د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږدي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرک روس پڼ خپل دریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلې او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامی ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او قصبایي حکومت. د ادارې په وینا چې د لړکی کسهم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامی ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وخت یې شنو دواړه د دې ذمہوار دي. افافین ادارې هم په خپل یو رپورت کې د دې خبرې ذکر کړې ده. ادارې اخر کې د حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده. او الیکشن کمیشن وایي چې دوی ورته تجویز ورکړی وو چې مرحله وار دي انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې لکه بلې دا صورتحال مخې ته راغې. ادارې وایي اوس د دینه هیڅ نه جوړېږي، په دې کې دواړه ډلې ګرمې دي. پکار ده چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یوه لاره وټاکل شي، ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبه لوړاندې د یو شمېر بحرانونو سره مخ ده او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول، او ټایمز مجلې بیا د شام جګړې ته د افغان او پاکستاني وګړو د لیږدول کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. هارون باچا د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي درته اوروي.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه وروستۍ اړیکې تر هغې چې یوه ستراتیژیکه ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري، ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه ووسی، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکن اکاگی افغان حکومت باید د پښتنې ته جواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازات ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سوله د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یو لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي تر څو په سوریه یا شام کې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي، د سوریه جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې، د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریه ته د تګ لپاره یو تن ته $3,000 ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو سیلنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریه کې دا مهال تر 5,000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د سیلنکارانو په یوه وخت کې خبرداري ورکړې چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوي دی. د دغه ائتلاف غړي پرون په داسې حال کې په پیرس کې جرګه شوي و چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمېر مهم سیمې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس د غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې ښکړې. د پاریس په غونډه کې د سوریې، ایران، روسیا او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلې او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل،
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږي، آی اس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پېښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي. علي بادي تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل، ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل، دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو. خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وویل، له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتېږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده. دا به لکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیز او سیمه ایز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغې ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي. د عراق د شمالي خود مختاره کردستان سیمې چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته یې چې پیشمرګۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د کورنیو اختلافاتو یوه بله نښه هله په ډاګه شو چې د سنی قبایلو یوه پلان شوې غونډه په پاریس کې لغوه شوه. د شیخ جمال الدهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل، عبادي څه نشي کولی ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري اوسو د افغانستان پر لور. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هو بهرنیو وسوالو خواوشه ډیر شمړي د سره صلیب ځای دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوی دي. بلورته د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په درو کې سلګونه وسوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب الله الخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا دیر شو هغه بهرنۍ وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په مساخیر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تیرې پنجشنبه ورځې راپو دیخوا سلګونو داخلي او بهرنۍ وسلوالو د خوست په مساخیرو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
د مساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنان لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی. حتی بعضې ولسوالان، نام نهاد ولسوالان او د هغو بعضې نام نهاد قوماندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د مساخیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټي او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي، مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخیر د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخیر په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي، په پوستونو هم ډزونه کیږي او هلته وسلوال مخالفین ځکه زیات دي په منطقه کې. د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چرته په امازیونه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال ډزونه کوي، په لارو کې بمونه ایږدي. د 1300 کې په مساخیرو کې په بعضو سیمو کې حتی د جنخیلو په مربطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو تر رسیدلي دي.
د مساخیر د ولسوالۍ قومي مشر حمیم انګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دوړو خوونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې دی دی ولس خو خو کی ځن بولی نو هغه نظر د هله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري د دې وزن نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. ده وویل که چېرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
کې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې ورستیو کې د اړیکو د شوالي لپاره چې کومې هیلې ټوکېدلې وې هغه اوس بیرته په مړاوي کېدو دي، ځکه چې افغان ولسمشر په دې ورستیو کې پاکستاني مقامات ته یو لیک استولی چې ورکې سختې خبرې لیکل شوې دي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز در اوروي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورسپانه ډان د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی له خوا د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو په نوم لیکل شوی یو ستغ لیک رسنیو ته رسیدلی دی. ډان لیکي د لیک ته محتوا نه معلومیږي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښوالي لپاره نوې ټوکېدلې هیلې بې ځایه دي. ورسپانه لیکي د لیک تر رسنیو ته د رسیدلو برخونه جوتیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سره د اړیکو د پاللو او د طالبانو د سګنیو سپرلنیو شدید عملیاتو له کبله د سخت فشار لاندې دی او نوموړي د طالبانو پر ضد د شدید ځواک د استعمال امر کړی دی. ډان ورسپانه لیکي د تیرې اونۍ په پای کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې موضوع خبرې کړې چې کېدای شي د افغانستان د استخباراتو اداره د پاکستان دننه فعالیت کوي او په ملک کې د بدامنیو د وروستیو پیښو تر شا به ښایي د افغانستان او هندوستان شریک لاس وي. ډان لیکي دا د هغو خبرو برعکس ده چې سونه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د طالبانو سپرلنی عملیات وغندل او د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د آی اس آی ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره د تاریخي تړون خبرې کړي. د ورسپانې په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې هم په ځینو څانګو کې یو بل سره مرستې او په ځینو کې د یو بل له پامه غورځول لیدل شوي دي، خو په دې لاره کې ښه خبره دا ده چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د پخلاینې لپاره روانو هلو ځلو ته تاوان نه دی رسیدلی. داسې ګمان کېږي چې د دواړو خواوو د استازو ترمنځ په دې وروستیو کې په چین کې غونډه شوې ده. د راپورونو پر اساس د پاکستان حکومت د دغې غونډې په جوړولو کې مرسته کړې ده او تر دې چې په دې غونډه کې د پاکستان ځینو پوځي چارواکو هم برخه اخیستې وه. ډان په خیره کلي کې دواړو هیوادونو له پکار دی چې خپل منځي اختلافات په احتیاط حل کړي.
دا نړۍ عجیب قصه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونې هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. پاکستان د هند لخوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري د مخالفت په خبرګون کې ویلي چې دا پروژه د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او په دې سره به په سیمه کې د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوی دور پیل شي. تر دې وړاندې هند د بهرنیو چارو وزارت له دې پروژې سره ځکه مخالفت څرګند کړی و چې دا پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې هم تیریږي چې د دوی په وینا متنازع سیمه ده او دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور او قومي سلامتی مشیر سرتاج عزیز د هند د خارجه وزیر سوشما سوراج د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقي او تجارتي ترقې لپاره ده. د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز په وینا چې د هند د خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبول نه ده. د نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړه خصو تعلقاتو تبصره نه کول غواړي، نو هند هم د پاکستان او چین په دواړه خصو تعلقاتو کې مداخلت نه کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د راهداري سره معاشي ترقي او د غونډې منطقې د ولس خوشحالي تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي دا د پاکستان پالیسي پاتې شوې ده چې دواړه خیز مسلې او خصوصا د هند انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکراتو د لارې هواره کړي. واضح دی وی د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج ویلي وو چې هند ته په دې راهداري اعتراض دی او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کومه اقتصادي راهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه هم تیریږي، نو دا موږ ته نه ده منصوره. د فکر ده په 3000 کیلومتره مشتمله په دې راهداري لاسلیک د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی و. دا منصوبه به د پاکستان گوادر بندرګه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې راهداري کې به لوی سړکونه، ریلوی نظام، کارخانې او د تیل او د ګیس د پیپونو یو لوی جال خپریږي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې نن سبا در هر بل وخت په پرتلا د رسنیو بازار ګرم دی. لسکونه رادیوګانې، ورځپاڼې، تلویزیونونه او مجلې فعالیت کوي، خو د خبریالانو ژوند تل د ګواښونو سره مخ پاته شوی دی او دا مهال هم دوی د ستونزو او تهدیدونو سره مخ دي. نجیب عامر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
زبیح الله ظاهر له تیر څه مهاله په کابل کې د شمشاد تلویزیون سره د خبریال په حیث کار کوي. دی وایي په افغانستان کې چې څوک هم د خبریال په حیث کار کولو ته زړه ښه کوي، نو ورسره سم هغه ستونزې، کړاوونه او ګواښونه هم له پامه نه غورځوي چې دی ورسره د کار په ساحه کې مخ کېدای شي. دی خپله شخصي تجربه موږ سره شریکوي.
بلشک پرته چې دغه ډول ګواښونه د خبریال په کار باندې ډېره زیاته اغېزه کوي، هغه ولا اغېزه به اول هغه دی چې لکه زه یو مثال درکوم چې ما یو تحقیقي رپورټ درلوده په اداري فساد باندې. نو ما کله چې دا رپورټ مواد ترې وځه معلومات په یو هفته کې راټول کړی څلور ورځې کې، نو دا رپورټ ما نشرو منه شو کولای چې دغه رپورټ زه نشر کړم. نو هغه دغه رپورټ په داسې بڼه باندې نشر، دغه په حقیقي بڼه باندې نشر نه شو، یعنی په داسې یو بڼه باندې نشر شو چې ډېره زیات توجه یې د چا نشو راجلبولی. دغه غټې یا لوی اغېزې امدادي تاثیرات امدادي چې یو خبریال هغه څه چې لازم دي هغه نشي کولای چې نشر کړي او لسته وړاندې کړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه هم په خپل یو وروستي راپور کې وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر مهال هم د خبریالانو ژوند له ګواښونو ډک دی. د یادې ادارې مشر صدیق الله توحیدی وایي د افغانستان په ټولو برخو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی.
تاوتریخوالی د خبریالانو په مقابل کې په دغه څو میاشتو کې ډېر سوی دی او دا تاوتریخوالی د دولتي چارواکو له خوا دی، که وکیل دی، که د پولیس مسؤل دی، که د والی دی، دغسې د ولایتي شورا اعضاوی وي.
نه یوایي پخوا به د وسلوالو ډلو لخوا خبریالانو ته ګواښونه کېدل، خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د وکیلانو لخوا هم خبریالانو ته ګواښونه شوي دي. دوی د هرات ولایت د ولایتي شورا د مشر لخوا د یوې ځایي ورځپاڼې د یو خبریال د احضارولو او ډبولو او همدارنګه د ولسي جرګې د یو غړي عاشق الله وفا لخوا د تنویر تلویزیون د مشر شیر محمد جهش په مرګ ګواښلو ته اشاره کوي، خو وفا دا تورونه ردوي او وایي
ادعای کاملا بی اساس او ناحق ده. باید په اسنادو خبرې وکړي. زما خبرې په غلطۍ سره جوړې کړې دي. خپل مطبوعات هم بی طرف نه دي، یو ورخیز عمل کوي. ته هغه خبرې بی اساس دي.
د عاشق الله وفا د دې خبرې چې خبریالان په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره د ګواښونو پلمې کوي، په ځواب کې افغان ژورنالیست خپلواک صافی وایي دا خبره سمه نه ده.
هغه خبرنگاران چې په دې پلمه البته نور به بهرته به ډېر تللي دي، خو مشخص که دغه تصدې را واخلو په دې پلمه کې دلته یو تاوتریخوالی جوړ کړی، قصدې همدې چارو چې باید کړي، زه بهر بهتر یو د پناه اخیستو هڅې کړې، دا موارد به ډېر کم وي او بل ډېر ډېر ضرورت به کم نه کړي. دا د بشري حقونو فعالانو ته او د میډیا او رسنیو فعالانو خبریالانو ته ساتنه کړې منو کېږي. نو د دې لپاره ډېر جنجال ته چې دلته یو څه د کور دننه دومره غټې چې فضا ته جوړې شي، چې بیا هغه د پیک یو هغه ځان ته واچوي، بلا شي تاریخ کې
افغان خبریالان وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې حکومت د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي او د رسنیو د کمیسیون لغړو امان الله پیمان، فریبا احمدی کاکړ او عبدالرؤف مجروح سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د باجوړ ایجنسی پر لور ځو. په باجوړ ایجنسی کې د تیر حکومت لخوا درې کاله وړاندې د میډیکل کالج منصوبه اعلان شو، خو پر هغه منصوبه لا هم کار نه دی شروع شوی. ځای ولس اوس هم د دې کالج جوړولو غوښتنه کوي، ځکه له باجوړ هر کال له 11 څخه تر 13 پورې زده کوونکي میډیکل کالجونو ته د زده کړو لپاره ځي، چې زیاتره د مجبوري له کبله د خیبر پښتونخوا بهر په نورو سوبو کې زده کړې ترلاسه کوي. په دې اړه شنواز ترګزی راپور لیږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
درې کالونه وړاندې په تیر حکومت کې په باجوړ ایجنسۍ کې د میډیکل کالج منظوري ورکړې شوې وه او د دغه غرض لپاره په خار هډکوارټر باجوړ کې ځمکه هم بایه شوې وه. ولې په دغه منصوبه لا هم کار نه دی شروع کړی شوی. د کالج د جوړونې د اعلان سره د باجوړ ایجنسۍ په شمول د مهمندو او ځینې نور قبایلي ولس هم ډېر خوشحاله و چې ګنې اوس به د هغوی بچي نږدې سبق وایي او ولس لا هم په دې تمه دی چې ګنې کالج به جوړېږي. خو دا خبره څرګنده نه ده چې کله به جوړ شي. بصیر خان چې د باجوړ ایجنسۍ اوسېدونکی ډاکټر دی او چې کوم مهال د کالج د جوړونې اعلان وشو نو هغه وخت مې هم د بصیر خان سره خبرې کړې وې چې په بلوچستان کې په یو میډیکل کالج کې د دریم کال زده کوونکی و. ولې دا سات په مردان هسپتال کې ډاکټر دی او وی ویل
هغه وخت چې زه تړیر کې دا اناؤنسمنٹ شو نو موږ په ډېر خوشحالي اظهار کړو چې یار باجوړ کې یو میډیکل کالج جوړ شي. او بیا کوم دلته چې کسان راځي خدارت کوټې ته راځي نو هغه کسان به هلته ایډجسټ شي په باجوړ کې. نو دې کسان به د مشکلات نه بلکې په تهاله پورې دغه میډیکل کالج دغه نشته نه نفس شته نه څه بل نه کې کار ته شوی دی. تیار شوی ته پته ولګي چې واقعي دلته یو کالج جوړیږي.
او هر کال له باجوړ ایجنسۍ او د نږدې مونډي لګو زیات څومره ځوانان او پیغلی میډیکل کالجونو ته روان دي. په هایر سیکنډري سکول ګردی کې یو استاد شیرین زاده خان وای
لکه مطلب دی چې سی په پوسټونو باندې دي او څه چې کوم دی د ګورنمنت په سیټونو باندې دي. نو د 17 نواله د 19 نواله تر د 23 پورې دا سټوډنټان هر کال د دې ځای نه میډیکل کالج ته میډیکل کالجونو ته ځي.
کوم مهال چې دغه کالج منظور ورکړی شوی و نو د باجوړ ایجنسۍ نه پارلماني غړی اخونزاده چټان و هغه سره مې هم خبرې وکړې.
پته نه لګي چې ولې دا په کار ده زموږ پارلمنټیرین نه په کار ده چې دا خبره په کوم پارټا سیکرټریټ سره د ګورنر سره دلته فلور اف دی هاوس باندې چته کې چې څه وجه کې دي چې څنګه موږ سکمونه دي چې په هغه باندې پاره نه پاتې ده زموږ کې رسې شوی په هغه باندې پیسې خرڅ شوی ده خو په هغه کې پېښ طرف نه کیږي.
او بیا مې د موجوده ام ان ا شهاب الدین خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو څه جواب نه شوملاو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
له محمد ایجنسی څخه ځو د کورمی په لور. په کورمی ایجنسی کې د امن په نامه د کرکټ تورنمنت مقابلې پای ته رسیدلې دي. په دې تورنمنت کې د خیبر ایجنسی د ټولو لوبډلو پرته د منځنی او د کوزی کورمی په کچه 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو د شروع کېدو وروسته اول ځل دی چې د منځنی کورمی په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ تورنمنت ترسره شو. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
پکور ایجنسی کې امن پنامه د کرکټ ټورنامنت مقابله سرته ورسېده. د تریتانګ په سکول میدان باندې د ټورنامنت فائنل لوبه د درګي او مندوخېلو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې پکې درګي 11 په یوې وکټې سره مخالف لوبډلې ته ماته ورکړه. مندوخېلو 11 په مقرره 12 اورونو کې شپږ نوي رنزونه د 10 وکټو په زیان جوړ کړی وو. د بریالي لوبډلې کپتان شمس الدین مشال لوډیو ته وایي په ټورنامنت کې دوی په جوش او جذبه سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دوی تمه لري چې دغه شان ټورنامنتونه به پر روان وخت کې هم
جوړیږي.
په ټورنامنت کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلونه علاوه منځنی او د کوزی کورمی په کچه 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. په سیمه کې یوه میاشت وړاندې شروع شوی د دغه ټورنامنت فائنل لوبې ته د سیمې ځوانان مشران او انتظامی چارواکونه علاوه امنیتي چارواکي هم راغلي وو. عبدالرزاق په نامه د خیبر ایجنسی یو لوبغاړی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د ټورنامنټ لپاره ډېر ښه انتظامات شوي او زیاتوي چې دغه شان ټورنامنټونه په هغو ځایونو کې ممکن وي کوم ځایونو کې چې امن وي. په سیمه کې دغه ټورنامنت د ځوانانو تنظیم د مسوزو سټوډنټ فیډریشن لخوا جوړ شوی و. د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د ټورنامنت وستلو مقصد خلکو ته تفریح موقع ورکول وو او بلدا چې ټول نړۍ ته دا وښودل شي چې موږ امن خوښ یو. واضح دی وی چې په 2009 کال کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې د منځنی کورمی په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ ټورنمنت وویستل شو. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ਸੁਭਾਨ